جشوي قدر منوریدونکو سلامونه مې ومنه، هیله ده چې د روژې یوه بله ورځ به پر تاسو په خیر تیریږي. زه احمد تکلم او ستاسو پام د ازادۍ راډیو د خپرونو دوام ته راګرځوم. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خپرو. ولسی جرګې نوی دفاع وزیر او د ملي امنیت نوی رئیس ته نن د اعتماد رای ورکړې. د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستاني چارواکو سره د تورخم د وروستۍ شخړې او نورو لنجمنو مسایلو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو څخه چې په کورمه کې تسلیم شوي دي تحقیقات کوي، او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو این ایچ سی آر وایي په 2015 کال کې په بېساري ډول زیات خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس وایي د هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالي قربانیان دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابل ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې خبرې د ملګرتیا په فضا کې دوام لري، او د دواړو لورو ټینګار دادی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار پاکستان ته ورسید، او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په راپورته شو ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصولو له مخې په جدي ډول اقدام وکړي.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي، او له ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو لتون غبرګون سره مخ شو چې د درې ورځو لپاره په وقفي ډول جګړه دواړو خواو ته تلفات هم اوختي. ولسی جرګې نن د ملي امنیت او عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالی شورا یو نومان غړي ته د باور رای ورکړې. دغو کاندیدانو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل، او وروسته د ولسی جرګې غړي ورته د رای صندوقونه کې خدل. عبدالله حبیبي د 168 د اعتماد رایو په ترلاسه کولو سره د دفاع وزیر په توګه، معصوم ستانکزی د 168 تایید رایو په اخیستلو سره د ملي امنیت د عمومي رئیس، او محمد زمان سنگری د 102 رایو په اخیستلو سره د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي شول. د حکومت اجرایي رئیس وایي د دې هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالو قرباني شوي دي. عبدالله نن دا خبرې د پنګونې د نړیوال کمپاین په هغو مراسمو کې وکړې چې د پنګونې د ملاتړ ادارې له لورې په کابل کې جوړ شوی و.
موږ پوهیږو چې په خواشنۍ سره په تیر کې افغانستان په بیلابیلو نومونو لکه تریاک، تاوتریخوالی، جګړه او تروریزم یاد شوی. افغانان د دغو نومونو مستحق نه دي، خو د دغو ټولو قرباني دي.
خغلی عبدالله همدارنګ وویل چې په یووالي او کلک ارادي کولای شو چې وضعیت ته بدلون ورکړو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه نور ټپیان دي. دغه حمله نن سهار 6 بجې د 9 حوزې اړوند د بنایي په سیمه کې د هغه انتحاري حمله کوونکي لخوا وشوه چې پلی روان و. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای سخوري.
د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي څیړنې کوي. د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله په دې کسانو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور ایجاز مسعود او خیر محمد مسعود هم شامل دي. پاکستانی چارواکو نن څرګنده کړ چې د طالبانو له شپږو مشرانو په ډیره اسماعیل خان کې د پوز په یو مرکز کې څیړنه کیږي. د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اداره یونیسیار وایي په 2015 میلادي کال کې په بې ساري ډول زیات خلک د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ادارې په سوریا او افغانستان کې د جګړې شدت ته په اشاره ویلي تیر کال څه باندې 15 میلیونه کسان د جګړو له امله بې کوره شوي چې ساری نه لري. دا رپورټ وایي تیر کال په هره دقیقه کې 24 تنه چې په ورځ کې یې شمېر 24,000 کسانو ته رسېږي د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو پر رهبرانو غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. ملګرو ملتونو هم همداراز اروپایي اتحادیې ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ ده د بهرنیانو پر وړاندې د کرکې او قهر د احساس یا زینوفوبیا د زیاتېدو له امله خبرداری ورکړی دی. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په عراق کې بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه ښار کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سویو کورنیو ته د کومکونو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د عراق امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د فلوجه ښار مرکز او شاوخوا سیمې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې پاکې کړې. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر برنوګیدو ویلي چې د مرستو نړیوالې ډلې له داسې وضعیت سره مخامخ دي چې د خرابېدو په حال کې دی. د نړۍ د ارتودکسو مسیحیانو مشرانو په 1200 کلونو کې اول وار شورا وکړه. د ارتودکس کلیسا د مشرانو شورا پرون د یونان په کریت ټاپو کې وشوه. د مراسمو پرانیستونکو خبریالان ته وویل چې د دوی شورا به نړیوالو ته د اتحاد او یووالي پیغام ورکړي. کاتولیکي کلیسا یو شمېر مشرانو له 4 لسیزو راهیسې د دې شورا لپاره تیاری کوله خو ونه توانېدل چې کره پریکړې وکړي. د روسیې ارتودکس کلیسا چې لږ تر لږه 300 میلیونه پلویان لري او د نړۍ تر ټولو ستره ارتودکس کلیسا ګڼل کیږي او هم دراز د ګرجستان، بلغاریا او سوریې ارتودکس کلیساو په دې شورا کې ګډون نه وکړي او د غونډې تحریم کړي وه. او په ایتالیا کې د سیمایزو ټاکنو پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم ماتیو رنزی کین اړخي دیموکرات ګوند مات شوی دی. په پرونیو ټاکنو کې د رژیم مخالف سیاسي حرکت 15 ستوري په پلازمینه روم او تورین ښار کې زیاتې رایې ګټلې دي. د دې مخالف سیاسي حرکت ویغړي ویرجینیا راجی د زیاتو رایو په ګټلو ثابته کړه چې دا به لومړی ښځه وي چې د روم ښاروالۍ ته ټاکل کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره د دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې نوی د دندو ته معرفي شوی وو نن د ولسی جرګې د اعتماد رایې وګټلې. د ولس مشر ویاند وایي چې دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس به په خپلو ادارو کې پراخ اصلاحات راولي.
بله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه به راولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او ورسره پلاوی په اسلام آباد کې دی او له پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ورستی کړکیچ په اړه خبرې کوي. په یو ځانګړي راپورتاج کې مو د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د جګړې د ژوندۍ تصویر ننداره ته بیايو.
درخته پورته کړی دشمن په پرشناکې بیرغ مې راښته دشمن نور په تیښته کې دی ولاړ
دشمن په دغاستو
دشمن په دغاستو
او مې د خپل بیرغ راښاوه کې مې منکتر ور لاندې کړل.
په نورو راپورونو کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په یو راپور کې د افغانانو او د نړۍ د نورو کډوالو وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتور دوه مشرانو او د ستره محکمې وغړی ته یو ځای د باور رائے ورکړي. ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې دفاع وزارت ته عبد الله خان حبيبي د یو سلو وش پېته، ملي امنیت ریاست ته محمد معصوم ستانګزای د یو سلو یو شپېته، او د ستره محکمې غړی توپ ته محمد زمان خان سنگری د یو سلو دوه دیر شورایو په ورکولو سره تایید کړل. له دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش دا کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي وو. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نور تفصیل اوروي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو رئیس دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزیر له ولسي جرګې د تایید رای اخلي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر عبدالله خان حبيبي سره د ملي امنیت ریاست لپاره معصوم ستانکزي او د ستره محکمې غړیتوب لپاره محمد زمان خان سنگری ته هم د اعتماد رای ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رای شمیرنې وروسته اعلان وکړ چې ولسي جرګه دوی ته په راتلونکو کارونو کې د بریا او هیله لري.
دفاعی افغانستان و تمامی تجزیه کشور موافقت خواهانیم. مبارک باشه باشه.
په دغه ورځ د ولسی جرګې په تالار کې 240 وکیلانو حضور درلود چې هر کاندید د 114 رایو په اخیستلو سره د اعتماد وړ ګڼل کېده. د دفاع وزیر په ټاکل شوی عبدالله خان حبيبي چې له دې وړاندې ډېر وخت په دغه وزارت کې د ارکان هر په توګه او نورو برخو کې تیرې کړي، د ولسی جرګې د حاضرو غړو څخه د تایید 118 او رد 9 رایې واخیستې. معصوم ستانکزی چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا د درالانشا رئیس او دفاع وزارت سرپرست په حیث کار کړی، د 118 تایید او یو لویخ رد رایو په درلودلو سره د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد وړ وګرځید. د ستر محکمې د عالی شورا غړي توپ ته معرفي شوی یو غړي محمد زمان خان سنگری لپاره د تایید 102 او رد 25 رای کارول شوی وي. د امنیتي سکتور دوه مهم چارواکي داسې وخت د حکومت او ملي شورا باور ترلاسه کوي چې په افغانستان کې نام نه یو د بهرنیو مداخلو په وړاندې اندېښنې مخ په ډېرې دودي. له دې سره د دفاع نوی وزیر عبدالله خان حبيبي وایي چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې مثبت بدلون، ملي مشارکت، وړتیاو او جزو تامونو ته پاملرنه به د کاري پروګرامونو په سر کې وي.
ملي مشارکت، عدالت، مسلک، لیاقت او شایستګۍ ته به سخت توجه وکړو. زه د یو سابقه‌دار او باتجربه جنرال په توګه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د بریاو او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لار په ملي مسایلو کې یووالی، اخوت او ملي وفاق دی. تکتیکي، اپراتیکي او ستراتیژیکي د ټولو لپاره به منطقي او عملي طرحې او پلانونه جوړ کړم او د ولسي جرګې او د ملي وحدت د حکومت له مشرتابه سره به له مشورې وروسته تر اجرا لاندې ونیسم.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا وایي چې د نظام په داخل کې به په پردیو د خرچو په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او د ملي امنیت ریاست اقتصادي خپلواکۍ ته به هڅې وکړي.
نهاد امنیت ملی نه به حیث یک نهاد که به اتفاقی بیفتنن و حکومت بکنن، بلکه به حیث یک نهاد که اعتماد ایجاد بکنن، رابطه را ایجاد بکنن با مردم افغانستان، با اقوام مختلف کشور، بالای یک دیگر اعتماد بکنن، اطمینان داشته باشند و بالای تن با خاطر رسیدن به چوکی و قدرت منافع ملی کشور زیر پای نشوند.
له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت ډېر انتقادونه دا و چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سره یې اړوندې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي، کوم چې د هیواد په وضعیت منفي اغېز کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکل شوو نو کسانو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني ښیي، خو له دې وړاندې بیا ډېر کله په اعتماد شوو کسانو پسې انتقادونه ملوي. دا چې د امنیتي سکتور دوه مهم بنسټونو په سر کې د دې کسانو له راتګ سره به افغانان د څه ډول ادارې، عدالت او امنیت شاهدان وي، هغه انتظار دی چې له کلونو رئیس یې افغانان لري. زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدېدو او د دوی د کار له پیل سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ ښوالی راشي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې هم روان امنیتي وضعیت درک کړی، نو ځکه د امنیتي سکتور جګپړو مشرانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له دواخان مینهپال سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د جګپړو امنیتي چارواکو ته د ولسی جرګې د باور رایې د اغیزو پوښتنه ترې کړې.
لومړی سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوو چې د غترو
تنو کاندیدانو ته چې دوه د امنیتي سکتور ډیر مهم کسان دي او یو د ستر محکمې غړي دي هغوی ته یې د باور رایه ورکړله. د دوی له ټاکنې سره او د باور د رایه تر اخیستلو وروسته به په چارو کې نظم راځي او د افغانستان په امنیتي سکتور کې به د یو لړ بدلونونو سره یو ځای ډېر لوی تغیرات محسوس شي. د امنیتي سکتور دواړه کسان لایق او شایسته کسان دي چې د افغانستان په امنیتي سکتور او بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، خپل تعهد یې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره ثابت کړی دی.
مینهپال صاحب، تاسو د بدلونونو خبره وکړه، څنګه د دفاع وزارت او د ملي امنیت رئیس د باور رایې واخیستې، لاندې سطح باندې په امنیتي برخو کې نور تغیرات هم راځي؟
په کومو برخو کې شي د تغیراتو اړتیا وي؟ هلته به تغیرات راځي او د دې تر څنګ به د اصلاحات تو یو لړۍ ورسره پیلېږي. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. زموږ هر مسؤل چې د افغانستان هر ادارې ته ځي له یو لړ اصلاحاتو یو لړ طرحو برنامو سره ځي. بېله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات لازم اصلاحات شي اړتیا ورته لیدل کېږي هغه برولي.
مینهپال صاحب، پخوا جمهوري ریاست او ملي شورا خصوصا ولسي جرګه په تقابل کې سره وکم فرمان بچ ولسمشر ورکه ولسي جرګه بره د وکم کاندیدان بچ معرفي کېدل، ولسي جرګه له خوانه به اکثره ردیدل چې دفاع وزارت او د امنیت پخوانی رئیسان خې بیلګې دي. دا ځل څنګه دوی د باور راته راسکه افغان حکومت په ولسي جرګه باندې په یو ډول سره فشار وړې و چې دوی د باور راتر لاسه کړو کنه؟ ولسی جرګې هم د حساسیت درکړې و چې شرایط نازک دي، باید بل اخره دغه کسان ته د باور رای ورکړي.
ولسی جرګې دا درکړې و چې دا حساس پوسټونه دي او حساس شرایط دي او تر ټولو مهمه خوراده شي دا غوړه او لایقترین انسانان دي. دغه ارزښتونه او دغه ورته وته پکاتو سره ولسی جرګې دوی ته د باور رای ورکړل.
بله، او د افغانستان لپاره راتلونکو دوه مهمې غونډې چې واده ورسا غونډې چې راتلونکو جولای کې جوړیږي او بل هم د بروکسل غونډې چې په اکتوبر کې جوړیږي، دا هم ډېر مهمې دي. دغه کسانو ټاکل د دغه کانفرنسونو لپاره افغان حکومت ته څومره دی ویل اسرولنې په توګه مطرح دي؟
مددي په ټاکنه سره دغه خلاصي په دغه برخه کې موجوده ولا هغه بشپړه سول ورسا او بروکسل غونډه ته د افغانستان د امنیتي سکتور مسولین لا یو ډېری واسي او ښکارا تاریخ
او برنامه سره ځي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستيال ویان د وخان مینهپالو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
زمون غاکله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو او په تورخم کې د دروازې د نصبولو په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر اسلام آباد ته رسیدلې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مستغدی ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان باید د ډیورن کرخې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصول لمخه په جدي ډول اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصيل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر راپور کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان به د ډیورن کرخې په تړاو د هر اقدام په وړاندې معاصرې او ډیپلوماټیک لارې ولټوي او د نړیوال عرف او اصول لمخې به جدي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی چې د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د افغانستان د ملي امنیت د شورا استاد هم پکې شامل دي پاکستان ته رسیدلې ده.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته للی دی. افغانستان د ډیورن کرخې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ټولو مؤثرو او ډیپلوماټیکو لارو نه به ګټې اخیستنې سره د دې خط په اوږدو کې د ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
پاکستاني رسنیو ویلي چې افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او د دواړو لوریو لخوا تر ډیره ټینګار پر دې شوی چې شته ستونزې باید د خبرو لارې اواري شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د بی بی سی اردو څنګه سره په یوې مرکه کې ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې روانې وي، او په دې برخه کې پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني لوري سره د تاسیساتو د جوړولو پر سر د نړیوالو اصولو له مخې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، او په تورخم کې د دروازې جوړول پکې نول شامل. تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو له تم غبرګون سره مخ شو، چې د درې ورځو لپاره په وقفهي جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات وختي او لاره هم د مسافرو په وړاندې د 15 ورځو لپاره په بشپړ ډول تړل شوې و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په داشان یو حالت کې د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړي او تر څنګ نورې ډیپلوماتیک لارې چارې هم ولټوي، او ورسره سره باید خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه هم لوړ کړي. د چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانګزی وایي تر هغو چې د افغانستان دولت د قدرت په عنوان د پاکستان په وړاندې ونه درېږي، د پاکستان نه به د دې ستونزې د اواري هیله بې ځایه وي.
افغان حکومت طبیعي ډول باید مذاکرات لړۍ ته دوام ورکړي. د دې په څنګ کې مذاکرات دوام لري، د نورو ډیپلوماتیکو لارو چارو نه استفاده وکړي، خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه باید لوړ کړي تر هغه پورې چې د افغانستان دولت یو قدرت په عنوان د پاکستان په مقابل کې ونه درېږي. د پاکستان د دې مسلې د حل امید کول
پاکستان په تورخم کې د دروازې د کار تر شروع کولو د مخه د روان کال د جون له لومړۍ نیټې وروسته د تورخم لاري د بي بي سي مسافرو په تک هم بندیز ولګولو. عام خلک په دې نظر دي چې پاکستان په خپل د غکړونو سره غواړي چې په افغانانو باندې د ډیورن کرخې رسمي کېدل ومني. دوه تنو کابل خاریانو محمد کمین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډیورن خمنګ پر رسمیت اصلن کې پیژنو نه ډیورن چې د تورخم نه غاړي چې د پښتون دي منګ پښتون یو منګ په لوکي دا د یو څو کړیو خبرې دي چې منګو وی شي پخپل کې ټوله خبره د پنجاب حکومت
پاکستان سره په هدف دادي چې د دغه تاسات په جوړولو سره د ډیورن کرښې یو خاص رسمیت ورکی په ملل متحد کې او نور ته نو موږ نه غواړو چې د تاسات پر دې ځکه تاسات د معنی ورکی چې نور نو ډیورن لاین خطا سو په یو سرحد په توګه پیژندل کیږي.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي په تیر شپې تو کلونو کې هغه څه چې د کرخې د دواړو خواو د خلکو د اړتیاو لمخې د یو عرف توګه منل شي ورته درناوی لري، او له پاکستانی لوري هم ورته تمه کوي.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې پر سر اوس هم هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د مرجې په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي. د ازادي رادیو خبريال چې د مرجې ولسوالۍ تر زقوم څلور لارې پورې تللی دی وای روانو عملیاتو د خلکو ژوند سخت کړی، او دواړه غاړې د ملکی کسانو له کورونو پر یو بل ته سنگرونه نیولې دي. الیاس دای د دې راپور د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره یو ځای مرجې ته تللی.
پر ټنګونو سپاره سرتیری ګوتی پر ماشه په ډیر ځیر لار او شاوخوا څاري. مرجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونو موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړي لیوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکي او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل سول.
درخته پورته کړی دشمن به پر شاکه بیرغ مرا کښته کړی. دشمن نور به تیښته کړی ولاړ.
دشمن به سلام وکړي نسته. دشمن په درسته و.
دشمن په درسته
و. او مې د خپل بیرغ را شاوکه مې من کتر ور لاندې کړل.
زنده باد.
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي. خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کیږي. دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکی کورونو کې سنگرونه نیولې دي، او کله کله یو پر بل ډزې کوي. خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او غزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي، شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یوه سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید په اړه راته وویل.
دغه لار دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي، کاریز کوم طرف نه او هغه طرف لږ انداخ کېږي، نور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی، دغه طرف نه شو نارنجک دی، اوان دی، دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي، دغه طرف نه ډېره زیات استفاده کوي. خو انشاءالله انشاءالله هېڅ خبره نشته دی، بس موږ دلته یو اردوی ملی ده، نظنامه ده، پولیس دی، هېڅ خبر شته. الله رضا ده، د خیر سره پوستې جوړېږي، د الله رب تر دایم آزاد.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه، لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري، لوی او واړه هم وي ټانګونه، او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیس کریم سرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرقه ښکاري بل څه نسته. دا امن اعظم د څلورمې لیوا اړوند یو قومندان چې دوه اونۍ کېږي د مارجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 010 دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلای تا مرجه را
دوی اونی کیجه چی ده مرجه لار ده گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بدم. زموش دو هم پلان داده چی ده ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی سا پیراخ کلو. هر گان شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زپا زی کردی ده ملی اردو پا مرست کاشت او خونتا کلو.
از صاحب اوندو کنه
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا اور تلفاتو خبره نه ده منلې، خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د امن اعظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا قومندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 010 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغو سیمو د کورونو په تلاشي بوخت چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله، حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و هم تو پیشوی کردم میریم خانه به خانه دیگه.
خان نوم مطی الله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستم و پینزی شرازیم که که تقریبا دیر شرازیم ایدل تراغلی و دا لار مزاره کلا دا مول سواله پوری او سلطا پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کی زون
لتن دی مړاوی درخت او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړی او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالی کورونه د جنگونو او نامنیو لوی علایم دي. که څوم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځای سوو کورنیو دقیق شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځای سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمن.
له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای ځنګړای راپور مو اوریده او سم د دې خبرونه ورستای راپور. ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیون وګړي لخپل سیمو بې ځای شوي او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې بې ځای شویو او کډوالو شاوخوا نیمای برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریه او افغانستان په څیر سیمو کې د جګړو تعقیب او ځورونې له امله د تیر کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شوو کسانو شمیر بې ساري اندازې یعنی 15.3 میلیون وګړو ته ورسید. مخکنی 2014 کال هم نړۍ د کډوالو له پلوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ساري شمیر شاهده وه. 6 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. یو این ایچ سی آر د نړیوالو بهیرونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال چې کله ډیرو کډوالو اروپا ته مخه کړه، د وړم کال په نسبت د کډوالو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي د دغو کورنۍ بې ځایه شو او کډوالو نیمایي برخه ماشومان دي. په خوشنۍ سره تیر کال د کډوالو شمیر په سلو کې 10 زیات شوی دی. اوس موږ 15 میلیون کډوال لرو. دوه درېمه برخه کورنۍ بې ځایه شوې دي چې ګرانه د ورته مرستې ورسول شي. یوه درېمه برخه هم کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 50 ماشومان دي. د دغې احصایې هره برخه ډېره د اندېښنې وړ ده چې موږ غواړي چې په وړاندې مقابله وکړو. د دغو بې ځایه شو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي.
قدر من اوریدونکو، د دې د ماسپښین 2:13 شوې د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خداشه به د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پلاوی نن سهار اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې نن یې له پاکستانی چارواکو سره مثبتې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو هیئتونو د غوره بللې چې په تورخم کې ستونزه د ښه ګاونډیتوب اصل ته په پاملرنه او په مثبت ډول حل شي. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان تایید کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې په افغانستان کې موجود امنیتي وضعیت ته په توجه دا کار کړی دی. په کابل کې نن سهار په انتحاري حمله کې لشتلجه 14 تنه ووژل او 8 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل سویو کې زیات نیپالی کارګران دي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې بشري بحران رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه شهر کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک په خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سویو خلکو ته د مرستې په رسولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په کورمه کې د طالبانو له شپږو تسلیم سویو قومندانانو څیړنې کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دغو کسانو کې د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود ورور او کاکا هم شامل دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د ستاندرد ملي ادارې یا انسا د لومړي ځل لپاره د کورنیو محصولاتو د کیفیت د تثبیتولو لپاره یوه علامه یا نښه خپره کړه. د دې ادارې رئیس نقیب الله فایق د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل دا علامه د کورنیو محصولاتو او هیواد ته د واردېدونکو موادو کیفیت تضمینوي. د ویل دانه شبه په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د محصولاتو د کیفیت تضمینونکي وي. په دې علامت کې په ابیر رنگ په یو چوکاټ کې انسار لیکل شوی او چارواکي وایي چې د هیواد د سوداګرۍ او صنایع ودی په برخه کې به مهم رول ولوبوي. افغان چارواکي په داسې حال کې د کیفیت لرونکو توکو د تضمین لپاره نښه جوړه کړې چې تر دې مخکې د جالي کوډونو او نښو په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د ترانزیت په برخه کې د اپټا پتړون کې یو شمیر مادې د پاکستان حکومت لخوا نامل کیږي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی آزادۍ اړیو ویل چې په دغه تړون کې یو شمیر مادې پاکستان په خپل ګټه تفسیروي او په خبره اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو مالونه د اپټا تړون په خلاف 100% ساري.
هدف دا دی چې اصول او شواهد تر ډیره پورې موجود وي، مګر د کاغذ پر مخ وي عملي جنبه ډیر زیات کم وي او یا بخښ نه وي.
شغلی پسرلی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پر دغه تړون بیا کتنه وکړي او شته ستونزې دي لمنځه یوسي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني، یو شل پوله، یو پونډ 10 افغاني، یو دیش پوله، یو ایرو 8 افغاني، یو شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، یو دیش پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني، یو اتیا پوله، زر ایراني 19 افغاني، یو 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1525 افغاني. او نن به د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو بي په دې ډول وي: یو لیټر پېټرول 9 افغاني، یو لیټر ډیزل 14 افغاني او یو کیلو ال پی جی ګاز به 6 افغاني وي. د خبرنو پای
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې پڅو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی خبرو خو له هغه مخکې تاسو څو پیغامونه رئیس سائم الکوزای له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي معصوم ستانګزای او عبد الله حبیبي د دې څوکۍ لپاره وړ کسان دي له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي دا چې د پاکستان د متقاعدو جنرالانو ټولنې د افغانستان پر ضد پارون کې وینا کړې ده نو ټول پاکستانیان باید په دې پوه شي چې افغانان به پر هر قیمت خپله خاوره ساتي عبد الله له لوګر ولایت څخه لیکي د افغانستان د ملت خائنین لکه هغه دوه خائن پولیسان چې د پاکستان یو اجیر پر رینجر موټر کې انتقالاو باید د خلکو په عام محضر کې په بغلان ولایت کې اعدام شي او یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په لیکي چې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ څخه بن شاهي ته غځېدلی لاره څو کاله کېږي چې بنده ده ولې دولت دې موضوع ته توجه نه کوي له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی د یو کلی زرغغونه رادیو ډرامې نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي
یو کلی زر غاګونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو کلی زر غاګونا ډرامه کې غوث الدین په دې پقارو چې میرمنې نفیسه لکاره په خپل وخت کوټه نه ورغلي اوس راځي وورو چې د نفیسې لومړی تدریسي ورځ په شوانځي کې لز دکونکو سره څنګه و
هلی پویګی د نفیسه تر زوبوک سفته راځي
زوري اوس نو نفیسه تر موایا معلم صاحب نفیسه وایا
هو رښتیا هغه خو به زوبوک باندې بشي دومره خوشاله یم چې توبه
زم ډیره خوشاله یم زوري زموږ له کلي نه به یوازې نه معلم وي ولار سي
کین انجونو زبنن تاسو ته یو نوې معلمه درو پیژنم
سر معلم صاحب از خوب معلم صاحب نفیسه پیژنم هغه خو زموږ د کلی ده
هو هغه خو د تاسو د کلی ده خو نور زکاونکی یې نه پیژني معلم صاحب نفیسه به سر لرنه تاسو ته د بیولوژي مضمون درس درکوي لږ قرار شئ خبره واورئ
انجونو زم ډیره خوشاله یم چې تاسو معلمه شوم څنګه چې سر معلم صاحب وویل زه نفیسه نومیږم او سر لنه نباتا ساد بیولوژی مزمون درس در کوم
زه بلاره شم انجونو پام بوی چه معلمه مو در نخفه نشی درس تای خواگ و نیسی او خیز دکی
منه نسر معلم صاحب
جوانده و سی نفیسی دیدی چولگیز دکون که لگی شوخی دی پام پی کوا
خیر نو انجونی دی لیک خو شوخی کهی کرا کرا بخیشی ولار سی
کینه کینه انجونو
استاد تاسو به ته کتاب له سره شروع کوئ کلام غزانه مکتبای چې په خانه استاد مو ویلی وو
هلی ودی ولې به له سره شروع کوي
زورا جانې څوک خپل هم سنفې باندې نه خاندي او نوم لیونې وای شاباس دوه خپل ځایونه کې کینې نوم دې څه دی لوري
نوم فوزیه ده معلم صاحب
فوزیه جانې تر هغه ځایه چې پخوانی معلم مدر ته ویلی وو زه به یې له هغه ځایه شروع کوم له سر نه یې نه شروع کوم
معلم صاحب ښه شو چې ته زموږ معلمه شوې
هیلې جانې زه کوښښ کوم چې تاسو ته ښه درس درکړم خو تاسو هم خپل درسونه ښه ووایئ او شوخي مه کوئ
وایې معلم صاحب خپله کورنۍ دنده په وخت لیکو
آفرین جونو تاسو د افغانستان راتلونکي جوړوئ ښه درس ووایئ چې له خیره غټ خلک درنه جوړ شي
زما پلار وایي چې مکتب دې خلاص که ډاکټره شه ځکه چې زموږ په کلي کې ډاکټره نشته
آفرین زوره دا خو ښه خبره ده خدرس وای چې پراتلون کې کله خیره سره معلمه ډاکټر او انجینر شي او خلک ته خدمت وکي.
ما ته می پلار وای چې جن د خنانه چې درس وای نه پېږم چې پلی به مې چې درس نه مختویزم او کنه.
فوزی لا تر اوسه تاسو کوچنی یاستی، تر هغه وخته خدای مهربانه دی، کیدای شي چې د پلار فکر دې بدل شي او وی منی چې درس دې مخې ته بوزي. اوس مو کتابونه راواخلی.
نور بابا دا څه فکر کې ول؟ داسې په فکرونو کې ډوبې.
په دې فکر کې یم چې څنګه له جمیله او سعید نه خپل قسط واخلم.
رښتیا وایي نور ماما ده، موږ کلیوالو ته د مخدره موادو قاچاقبران ور وپېژندلو.
ښه جمیله، همداسې دی چې موږ ناقه بندي کړو او کلي کې دې بدنامه کړو. همداسې دی چې په کلي کې بدنامه نه کړم نوم به مې نور ماما نه وي.
زه به هم داسې پرې نه ځم، خو څنګه به یې بدنامه کړو؟ دوی خو په کلیوالو باندې داسې ګران دي لکه خپل اولاد.
موږ هم خو بد خلک نه وو، ناسره څنګه د کلي خلکو باور وکړه چې موږ ګناهکاره یو؟
هو ټولو فکر کوو چې موږ په رښتیا د مخدره موادو قاچاقبران یو.
اخ چې یو قطاک سي پیدا کړم بیا پوهېږم چې څنګه یې قبر وشکوم.
عکس یې خښه یې کړه، هغوی خپله.
نه، هغوی خپله خښه کوم. یو ځل عکسونه په لاس راشي بیا ګوره چې څه کوم.
لکه چې دالیس کې بندې چاره دقه ورپسې خفه شي ورته وګورې.
نه څه یې په بلا وهم، اشپزخانې کې بندوم چې پیشه کې ورنه وډر شي.
خانو اوس به ارومارو عکسونه پیدا کوو.
هو ناصره، زړه مې ډېر ورته ډک دی، بیخي د کلي خلکو ته بې اعتباره کړو.
یوازې په کلي کې نه، عینې په کور کې بې اعتباره کړي یو. ښه جزا خو به سعید او جمیل ته ورکړو، خو باید پام وکړو چې پوه نه شي.
پرېږده چې پوه شي، نه د جمیل په قصه کې یم او نه د سعید. هر شی شتي ځان ته دي.
بیا به موږ ته کوم جنجال جوړ کړي وه لکه نور ماما ده؟ زه خو نور د بندې کېدو توان نه لرم.
مه ډارېږه ناصره، هېڅ جنجال نه جوړېږي. داسې جزا به ورته ورکړو چې ځانونه ترې هېر شي.
السلام علیکم ملنګ وروره.
وعلیکم السلام.
ملنګ، دا دکان دې څنګه داسې خالی دی؟
جمیل وروره، ته راځه یوارې په دې چوکۍ کښېنه.
په همدې چوکۍ؟
مه ډارېږه جمیله، چوکۍ نه ماتیږي، که زړه همده او کلکه ده.
مقصد چې ونه غورځېږم.
نه کلکه ده، چورت مه وهه. جان آغا مې په سودا پسې لېږلی، د دوکان سودا خلاصه شوې وه، د تا خو به څه شی نه وي په کار.
هو ملنګ وروره، لږې مستې مې په کار وي. روژه کې چې مستې نه وي ډوډۍ هېڅ خوند نه کوي.
رښتیا وایې، موږ هم چې مستې د ګل محمد دوی له کوره راوړو ډېرې ژر خلاصېږي، خلک یې په روژه کې ډېرې اخلي. ته څنګه په غرمه کې مستې وړې؟ لا تر اوسه خو ډېر وختي دی.
کور کې هم همدار راته وویل چې اوسه پورې ګرمي ده، تر روژه ماتې خو ډېر وخت پاتې ده. کور کې مې خلک په تنګ شو، ځکه راغلم.
ښه دې وکړه، دې جان هغه څومره ځنډ وکړه.
خیر دې رابه شي. ملنګه، د وریرونو د ځمکې مسله دې څنګه شوه؟
څه ووایم جمیله، ما هم د همدې موضوع په هکله ځان سره فکر کاوه.
ښه ښه، څنګه دا فکر خو به دې نه کاوه چې موږ ستا په تاوان خبره وکړه او که کومه بله خبره وه؟
نه جمیله، تاسو خیر یوسئ چې سترګې مو را خلاصې کړې.
یعنې چې اوس پوه شو چې هغه یتیمان حق لري؟ ها
جمیله وروره، مولوی صاحب خو د قرآن او حدیث وویل او تاسو د قانون، اوس به هم نه پوهېږم.
ملنګه، زه ښه شوه چې پوه شوې چې د ورور یتیمان دې هم په جایداد کې حق لري.
جان آغا اوس غټ شوی، کولی شي چې خپله ځمکه وکړي.
هو حق یې هم دی او قانوني سن یې هم پوره کړی.
حجرې ترورې، لږ را تیزه شه چې ناوخته شوه.
زر لاختې لورې، یو خو روژه ده، ستوری مې بیخي وچ شو، او بل دا چې زه خو لکه تا غوندې ځوانه نه یم چې تیز تیز ګامونه واخلم.
نه حجرې ترورې، اوس هم له ډېرو ځوانانو نه تکړه یې.
دا دی راورسېدو، دروازه وټکوه.
دې نفیسې، دوی د کلا دروازه خو خلاصه ده.
ښایي زه به غږ وکړم. د عبدالله مورې، مېلمانه دې په کار دي؟
څنګه مې نه دي په کار، راځئ په خیر راغلئ.
خیر یا سی نفیسی، دا چنگ سرگردانه ای، لکار پاتی نشی؟
نه نه، کار دمرا مهمه نده، رخلم چا ویلی جارو کم
لگو با ویشم دا بیای جارو که، دا خاوری و دوری در تا نخص که ویلوری
ام داسی باوکم آجری تروری، رازه چی کوده تزو؟
درزی، رازه تروری
زرلخ دی، جمیل خدای؟ ولی دا ایشه زن سره را نوسته
ای شکر خدی، هوا گرمه دا نفیس جانه ایشه می جمیل تا پریخوده
رازه دی کوتی تا راشه پورده کنه
خیلی روسی، زبلا دی روسی سره کنم
زبا میم لطرور سره کنم
نفیسی، خبرشون چه دی معلمه کارونه دی لخیر خلاص شول
معلمه شوی لخیر نو دیر خوشحاله شو مادر تا مبارک دیوی
جوانده روسی خود کلی خلقو بخی بخی منا کرده ما
والی چه خبره ده؟ ده کلی خلق لطا سره چه کار لری؟
وی تروره که ده کلی خلقو تا وقت بار که دوده خوالالو تم باید اجازه ور نوخلی
والی نفسی شف شف نشف تالو سم خبره وکا چه خبره شوی؟
زرلخته چه وایم ارا روز چه مکتب تزم سره لده چه یوازی نزمه زکه اون کیم را سرایی یو دو نارینه دی چی وایی دی خزی تا دو گوره چی کار تا روانه دا
نور چو وایی؟
آجری تروری وایی زموگ لکلی نخود روز توگ معلمه نوا خزا باید لکور نبا هر کار ونه کی
وی چون را دی خفه کرما زستا معلمه تا چون را خوشحاله واما
دی دی خبرو پروا مالا را خواند اجازه در کری او تو شکر پو خزایی پریگ دی چه خبری وکی؟
تروری، پاول که چی مام پکور که دی کلی خزو تا درس ورکاو خلکو چوم را خبری که ولی جمیل تای هر چو ویل
دا چو بلال خبرو دک خلق دی
ریختیاوی نفیس جانه که دی خوان خبر شی یا بلهاغو سر جنگو کی او یا بتا توی چی نورو نو مکتب تا مزه
توبه خدایا توبه دانو خلکو پور ساره لری
نپویگه مجره تروری چه سو وکم
خیر دی نفیسی تن دیک نمکوه ایوه لرم ارتا پیدا شی
گرانو آوریدون کو پا دراما که نفیسا بلاخره بریالی سوا چی مال مسی ستاسی پا نظر ده دی بریالی توب راز ده نفیسی مبارزه و که ده نورو ملاتر
پل نظرونه مو غاق سبتون که ماشین تا وایست. ده ماشین شمیره ده سفر وسو شپگ نوی، سفر یو شپیته، سفر یو شپیته. همدارنگا تاسو کولایسی ده افغان بیسیم ده اتسو اتلس شمیره للاره وریا لکلی پیغامونه هم را واستوی.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنې په دې هله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې د محلي ارګانونو ویاندې او مدني فعالې منیرې یوسفزاده پر سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو خبرې کوو او دا به هم واورو چې د میرمنو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د غور د ولایتي شورا رئیس ویلی چې د مرکز اړوند د اهنګرانو په سیمه کې یوه ښځه د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. فضل حق احسان ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوې ښځه عزیز ګل نومیده او له یوه سړي سره تښتېدلې وه چې له نیول کېدو وروسته د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. ښاغلی احسان ویلي چې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی او هڅې پیل شوې دي. د افغان ښځو شبکې یوه تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیره حمیدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زونونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړې چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. آغلی حمیدی ویلي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي او د وارسا په ناسته کې هم باید دې موضوع ته پام وشي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د جنډر برخې مسؤول ظاهر عظیمي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده ډاډ ورکړی چې په امنیتي ادارو کې د افغان ښځو ستونزو ته به رسیدګي وشي. زهرا هغه میرمن ده چې د غریبۍ په خاطر یې خپل بډوډۍ یا ګرده پلورلې ده. د هرات ولایت اوسیدونکې زهرا د خپل خاوند د 180,000 افغانیو پور په بدل کې خپله ګرده خرڅه کړې ده. ویل کېږي چې قاچاقبرانو په ایران کې د زهرا میړه بندي کړی و. نوموړی مجبوره شوه چې د خپل میړه د خلاصون په خاطر پیسې پور کړي او کله چې میړه را خلاص شو د پور د خلاصولو لپاره یې خپله ګرده وپلورله. 30 کلنې زهرا ویلي ډېره خپه ده چې د وجود یو مهم غړی یې له لاسه
ورکړی. منیرا یوسف زاده هغه میرمن ده چې په ماشومتوب کې د پلار له سیوري بې برخې شوې ده. د داخلي جنگونو په وخت کې له خپل کورنۍ سره ایران ته مهاجره شوې. د مهاجرت په دوران کې منیرا مجبوره وه په ډیر واړه عمر کې کار وکړي. په وړو او نازکو لاسونو یې غالۍ اوبدلې، له خپل کورنۍ سره یې اقتصادي مرسته کوله، خو د کار تر څنګ یې خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکوله او دومره زحمت یې ویستلی چې په ښوونځي کې عمومي اول نمره وه. له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته کله چې د سیاسي علومو رشتې ته کامیابه شوه، افغان ماشومانو لپاره یې ښوونځی جوړ کړ چې دی هم پکې درس ورکاوه. کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړ، منیرا بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه او دلته یې ګڼ ټولنیز او سیاسي فعالیتونه پیل کړل. اوس یو کال کېږي چې د محلي ارګانونو د ادارې وینده ده. منیرا یوسف زاده د خپل ماشومتوب کیسه کوي. وایي زه ویاړم چې یو کارګر ماشومه وم او له کورنۍ سره مې مرسته کوله. نوموړی وایي همدا کار او زحمت د دې باعث شو چې ډیر زحمت وباسم او پرمختګ مې وکړ.
افتخار میکنم که از اطفال کار بودم.
زه په دې ویاړم چې یو کارګر ماشومه وم. خو اوس داسې فکر کوم هغه ماشومان چې کار کوي او د کورنۍ لپاره زحمت باسي پر هغوی ظلم کېږي او طبیعي حق یې چې ماشومتوب دی ورنه اخیستل کېږي. زه په یوې غریبې او فرهنګي کورنۍ کې زیږېدلی یم او همدا غریبي د دې باعث شوه چې ډیر کوښښ وکړم. زه وکل نه وم چې غالۍ وبدل مې پیل کړل او دا چې پلار مې وفات شوی و نو مجبوره وم چې له مور سره مې چې د کور مسؤلیت ور په غاړه مرسته وکړم، نو ځکه مې دا کار قبول کړی و.
خو منیرې یوازې په کار کولو بسنه ونه کړه. مهاجرو ماشومانو لپاره یو کورس جوړ کړ چې دی به هم درس پکې ورکاوه. وروسته یې بیا د ایران په یو ښار کې د فارابي په نوم د افغانانو لپاره لومړنی ښوونځی هم جوړ کړ.
ما په قالین بافی به عیسی یک تفریح و یک هنر نگاه میکردم.
کلمه چه غالی و عبدال ایچ وقت می داسی فکر نکاوه چیز ماشومایم او پا ما ظلم کیگی. ما تر خپل کار ته ده تفریح په نظر کتل. تر 10 کلنۍ می غالی و عبدالی او پا ښوونځي کې عمومی اول نمره وم. وروسته می بیا کوچنی شاگردانو ته د فیس په بدل کې درس ورکاوه. بیا په دی وتوانیدم چې په ایران کې د مهاجرو لپاره ښوونځی جوړ کړم. 45 زده کوونکو نه موبایل وکړ او کله چې افغانستان ته راتلم 3000 شاگردان می لرل. په دې ښوونځي کې ښوونکي هم ټول افغانان وو.
تعداد زیاتی از معلمین که اون هم افغانا بودن.
اغلی منیره زیاتوی دی په ایران کې د فارابي ښوونځي د زینو ایرانی استادانو په مرسته په پټه جوړ کړی و. نوموړی په هغه وخت کې د خپل شاګردانو ځینی خاطرې یادوي. وایي او زما شاګردان په نړیوالو پوهنتونونو کې درس وایي. زه ډیره ویاړم او د خوشحالۍ احساس کوم.
این مکاتب ما پنهانی بود.
خدا ښوونځي ما په پټه جوړ کړی و او داسې شاګردان مې تربیه کړل چې اوس پرې ویاړم. اوس مې هم د همغه وخت ځینې شاګردان د فیسبوک له لارې پیغامونه رالیږي او مانه مننه کوي. زه غواړم تاسو ته خپله یوه جالبه خاطره ووایم. کله چې ما درس ورکوه له شاګردانو مې پیسې اخیستې. یو ورځ د یو زده کوونکي مور راغله او ما ته یې وویل زه پیسې نه لرم چې تا ته یې درکړم. نو یو بوتل غوړي یې راوړل او ما ته یې وویل دا د پیسو په بدل کې واخله. زه ډېره وشرمېدم. ما هغې ترور ته وویل دا زما او د خدای ترمنځ معامله ده. زه هم یتیمه وم او ستا ماشومان هم یتیمان دي. زه غواړم دوی ته په وړیا ډول درس وایم. څه موده مخکې مې د فیسبوک له لارې یو پیام ولوسته. ما ته یې لیکلي وو زه هماغه کس یم چې ما ته مو د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې وه. تاسو پر ما لوی حق لرئ او غواړم یوه ورځ ستاسو دا خدمت جبران کړم او اوس په جرمني کې انجینري لولم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه.
بی برای من خیلی شیرین ترین لحظه زندگیم بود.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com کله چې منیره یوسف زاده د محلي ارګانونو د ویاند په توګه وټاکل شو له مختلفو عکس العملونو سره مخ شو. ځینو خلکو ډېر توند نیوکه پرې کول چې خزانه شي کولای ویاند شي او خپل کارونه په خطوګه تر سره کړي. خدای د دوستانو په تشویق او ډاډ په خپل کارونو کې بریالي ده.
در یک سال کاری ما تغییرات بسیار خوبی را تانستم.
ما دی خپل یو کلن کار په جریان کې د محلی ارګانونو د مطبوعاتو په برخه کې ډیر تغییرات راوستل. ویارم چې د ویاندویانو په خبری کنفرانس کې ګډون کوم. همدارنګه مې په ولایتو کې 1200 مطبوعاتي کنفرانسونه دایر کړی دي. د ټولو ولایتونو د ټلیفون شمیرې مې رسنیو سره شریکې کړي او د ټولو ولایتو مسول ارګانونو ته مې مکتوبونه لیکلي دي چې له رسنیو سره همکاري وکړي.
راستونه هر موظف تانستم به کې اطلاع رسانی وکړم.
منیره د دې ترڅنګ چې د ماشومانو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې او په سیاست کې هم ونډه لرله، میرمن ته هم نستړې کېدونکې هڅې کړې او لا هم ادامه ورکوي. نوموړې وایي دا په دې توانېدلې چې په غور ولایت کې دوه میرمنې چې خلکو سنګسارولې هغوی ژغورلې دي.
ما خوشحال هستم که سهمی گرفتم در جلوگیری از سنگسار دو خانم در ولسوالی بلخاب و در یکی از قریه ها در غور.
زه ډیره خوشحالم چې په بلخاب او غور کې مې د دوو میرمنو د سنگسار مخه ونیوله. همدارنګه هغه دوه ماشومان مې له خرڅولو وژغورل چې کورنۍ د غریبۍ په خاطر خرڅول. زه ډیر کوښښ کوم چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په قضیو کې مرسته وکړم. مثلا د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د میرمن ریزه ګل وه چې میړه یې پوزه ترې پرې کړې وه. زموږ د ادارې او ښځو وزارت په مرسته مو ترکیې هیواد ته واستوله. اوس هم په یوې بلې قضیې چې په درې سوف ولسوالۍ کې پر یوې ښځې ډله ییز تیری شوی کار کوم. خو دا باید ووایم چې زه په یوازې ځان د ټول کارونه نشم کولی. زه ډېر ښه همکاران لرم چې تل راسره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې زه یې د یوې ویاندې په توګه ترسره کوم د دندې او لایحې پر اساس ده، خو د یوې انسانې په توګه زما دنده او مسؤلیت ډېر زیات دی چې هېڅ تعریف ورته نه لرم.
فراتر از لایحه وظایف است که هیچ وقت تعریف نمیشه.
اغلی منیره یوسف زاده د شمامې په نوم د یوې ګالری مؤسسه هم د چي د هنرمندو میرمنو په مرسته جوړه کړې او له دې ګالری نه هدف دا دی چې خلکو ته د افغان میرمنو ظرافت او هنر وښایي.
با یک تعداد دوستای هنرمند مؤسسه
لزینو هنرمندو میرمنو سره مې یو ځای د شمامې په نوم یو هنري ګالری جوړه کړې. دا چې دا ګالری مو جوړه کړه الهته دا و چې موږ د میرمنو له هنر نه ملاتړ کوو او غواړو د افغان میرمنو هنر او ظرافت نړیوالو ته وښیو. کله چې په نړیواله کچه د افغان میرمنو نوم اخیستل کیږي نو ټول داسې فکر کوي چې افغانه میرمن یعنی محرومه او رټل شوې. خو موږ غواړو د ښځو پیاوړې څیرې نړیوالو ته وښیو. موږ په کابل او ولایاتو کې نمایندګي لرو.
کابل و در بعضی ولایات هم کار میکنیم.
منیره یوسف زاده ولس کلنه وچی واده وکړ. ورسته میړه وفات شو. اوس له خپل یوازنی لور سره ژوند کوي. نو موري وای د ژوند ټول سختي یو خو خدا چې دا یو خزه وتل په دې خاطر زوریدلې یو سختي ګاللی. تل د خلکو له منفی لور سره مخوه خودی تل مبارزه کړی او دوستانو هم په هر برخه کې لدینه ملاتړ کړی دی.
فقر و یتیم بودن و مهاجر بودن یک طرف
ټول سختی لکه دا چې زه یتیم وم په بل هیواد کې مهاجر وم او سخت ژوند می درلوده. دا ټول یو خو خدا چې زه یو خځه وم په دې خاطر ډیره زوریدلې. ما په ولس کلنۍ کې واده کړی. له څو کلونو وروسته می خواند وفات شو. یو دولس کلنه لور لرم. تر ډیره وخت می د خبر پټوله چې زه لور لرم ځکه چې میړه می مړ او سرپرست می نه و. ویریدم څوک راته بد فکرونه کړی. ډیره مبارزه می وکړه. ډیر خلک وایي چې تل به ما په منفي تبصری کولې او زه به تل څارلم، خو له نیکه مرغه ښه دوستان مې هم درلودل چې تل تشویق کړی یم او ملاتړ یې رانه کړی دی،
که همیشه قدم به قدم مره تشویق میکردن و حمایت میکردن.
اغلی یوسف زاده زیاتوی یوازې سنتي ټولنه د دې بایس نه ده چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو له برخې اخیستنې سره مخالفت کوي، بلکې روشن فکر او تحصیل کړي خلک هم میرمنې بدناموي او د هغوی مخه ډب کوي.
حضور زن مورد مخالفت تنها جامعه سنتی نیست.
یوازې په سنتي ټولنه کې ښځې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې په دیموکراسي نظام کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي او په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. بدبختانه خلک چې تحصیل کړی او روشن فکر دي هغوی تر ټولو زیات ښځو ته مزاحمت کوي. زه هم څو وارې د همدې خلکو لخوا د فیسبوک یا نورو شبکو له لارې ځورول شویم، خو زه دومره د دې خلکو په کیسه کې نه یم. زما یوازینی تشویش دا دی چې لومې ورځ تر بلې لویږي، کیدلی شي دا پیامونه ولولي، خو زه کوښښ کوم لور مې داسې وروزم چې له دا ډول کړنو او خبرو هیڅ ونه ویریږي
او هیڅ وخت نه حراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
درنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده میرمنو ته پیام لري، وایي نه باید میرمنې د اوښکو په څڅولو حق ترلاسه کړي، بلکې دوی باید قوي اراده ولري او په پیاوړي مدیریت وکولای شي په خپل ژوند کې مثبت تغییر راولي. او هغه تاوتریخوالی چې د ښځو پر وړاندې موجود دی د بې سوادۍ نتیجه ده. نو میرمنې باید کوښښ وکړي چې زده کړې وکړي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. خوشحاله اوسئ.